द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
پاکستان کې د مقام اته افغانستان کې دی ونیمی او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سحر یو لس بجې شوې دي. د وایس اف امریکا ڈی وی ریډیو په دې خبرونه کې در تازه شعیب زاده
او زه محمد اکرام
هر کله وایو ډم بیس تاسو پام را ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان پارلیمان په ګډه یو قرارداد کې ویلي پاکستان به د یمن په جګړه کې بې طرفه وي، خو وایي د سعودي عربستان د خاورې دفاع به کوي. د خزانه وزیر اسحاق ډار وایي په دې لړ کې به سفارتي هڅې کوي.
Desires that Pakistan should maintain neutrality in the Yemen conflict so as to be able to play a proactive diplomatic role to end the crisis.
په پاکستان کې د عدالتي فیصلې وروسته د ممبئی په ترهګری بریدونو کې تورن زکی الرحمن لکوی نن د زندان نه خوشی کړل شوی. هندوستان د پاکستان نه د مشکوک ترهګر لکوی ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې وه.
آیا د دغه هر څه وروسته او د دواړو هیوادونو د عمل او د عکس العمل په نتیجه کې به د هندوستان د پاکستان سره خبرو په عمل په څه اثر وغورځوي؟
افغان چارواکي وای ختیز خار جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو په یو کانوای ځانمرګي حمله کې سلور عام کسان وژل شوي. اخوا غزنی ایالت کې د سړک غاړه بمی چاودنه کې دولس مسافر وژل شوي دي. د غزنی گورنر وای
قدر من اردونکو دا اوسر ټکی اوس پام شه د دې وزن نورو مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان پارلیمان په متفقه توګه یو قرارداد منظور کړی چې پکې تجدید ورکړل شوی. پاکستان دې د یمن په جګړه کې بې طرفه پاتې شي چې دغه مسلې حل کولو کې عملی او مثبت رول ولوبوي. د پارلیمان شریکې غونډې یمن کې د شیا حوثی یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ کې د عرب اتحاد په هوایي عملیاتو کې د برخې اخیستو یا نه اخیستو په سر نن په 15مه ورځ بحث کوو. سعودي عرب د پاکستان نه خواست کړو چې د یمن په جنگ کې د ورسره شامل شي. په قرارداد کې ویل شوی د یمن جګړه ټوله سیمه د بې ثباتۍ او اړی ګړی سره مخ کولی شي او په یمن کې د یو بل سره په جنگ بوخت ډلو باندې غږ کړی دی چې په امنناکه توګه او د مذاکراتو د لارې خپل ترمنځ اختلافات ختم کړي. قرارداد کې ویل شوی حکومت لا دغه مسله د ملګرو ملتونو امنیتي شورا او د اسلامي هیوادونو تنظیم او آی سی ته وړلو لپاره ګامونه اخستل پکار دي. خو د دې سره سره په قرارداد کې ویل شوی د سعودي عربستان سره به اوګه په اوګه ودرېږي که چېرې د دغه هیواد ملکی سرحداتو او سلامتیا ته څه قسم خطر را پیښ شو.
د سور صلیب نړیوال ادارې یا ریډ کراس ویلي یمن ته د بیړني صحي امداد لومبه مال رسیدلې چرته چې د سعودي عربستان په مشرۍ کې د ائتلافي هیوادونو هوایي بریدونه هم روان دي. د ادارې تر مخه دغه بیړني امدادي وړونکي یو کارګو جهاز د جمعې په ورځ د یمن سرخار سنا ته رسیدلې. د ادارې وایندې تر مخه په دغه کارګو جهاز کې شپاړس ټنه طبي یا صحي امداد سامان موجود وو. او خو بیا د سعودي عرب په مشرۍ کې د سنی عرب هیوادونو جوړ ائتلاف د تیرو دوو اونیو راسې د حوثي یاغیانو د کنټرول د سیمو باندې بمبار جاری ساتلې. د چا پاړه چې ګمان کیږي چې د ایران مرستې ورسره دي. په پاکستان کې د یو عدالتي فیصلې وروسته د ممبئی په ترهګرۍ کې ککړ زکی الرحمن لکوی نن د زندان نه خوشی کړل شوی. د چارواکو په وینا د لشکر طیبه تندره وډلې دغه مشر د زیارت په ورځ په ضمانت خوشی کړل شوی. د هغه وکیل ملک ناصر عباس رایټرز خبري ادارې ته ویلي چې لکوی خوشی کړل شوی او هغه اوس د جیل نه بهر دی. زکی الرحمن لکوی د فروری کال 2009 نه په بند یا جیل کې وکړل شي. هغه او شپږ نور ملګري په کال 2008 کې په ممبئی ښار کې د ترهګرۍ بریدونو په بریدونو تور لګول شوی. اخوا هندوستان د زکی الرحمن لکوی د خوشی کېدو غندنه کړې ده او دغه ګام یې د ممبئی ترهګرۍ برید متاثره خلکو سپکاوی بللی. د هندوستان د داخله وزارت یو ویان د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دغه خبر د مایوسۍ ډک دی او د ممبئی ترهګرۍ برید کې د متاثر شوو کورنیو سپکاوی دی. دغه په وینا نړیواله ټولنې له پکار ده چې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د دومخیزه تګلارې په سنجیدګۍ سره نوټس واخلي.
افغانستان کې چارواکي وای ختیس ایالت ننګرهار سرخار جلال آباد کې یو ځانمرګي برید کوونکي د امریکایي پوځیانو کانوای باندې حمله کړې چې پکې لکتر لګه سلور کسان وژل شوي او 12 نور جوبل شوي دي. طالبانو د دغه حمله ذمواري په سر اخستی. د سوبې د پولیسو ویان ویلي په حمله کې مړه او جوبل کسان عام افغانان دي. او داخله وزارت وایي چې پایتخت کابل کې هم د موټر ځانمرګي حمله کې د نیټو کانوای په نخښه کړې شوي چې پکې یو عام تن جوبل شوی دی. هم نن په غزنی ایالت کې د سړک غاړه بمی چاودنه کې 12 مسافر وژل شوی دي. دغه چاودنې ذمواري لا چا په سر نه اخستی. نور حال په دې حق باندې زمونږ افغانستان کې خبریال کمال سره ترالی گل دي او دا د خلکو خبرې دي.
امشب تمام مردم شهر مزار شریف د خون آلوده بود.
دیوایی نن شپه دی مزار شریف خلق په وینو کې لطپت وو. په مزار شریف کې غم وو. یوازې په کیچرنوالان پولیس دی امنیت کارکون کې ونه وژل شول، بلکې په دې پیخه کې عام خلک هم په وینو ولړل شول. موږ له حکومت نه غواړو هر څومره زر چې وي باید د دغو پیښو مخه ونیسي او موږ ته ښه امنیت را جوړ کړي.
اگر میتونن جان ما امنیت شهروندان افغانستان تامین کنه، اگر خواهشان و محترمانه برن
دی وای که چیرې حکومت کولای شي چې زمونږ امنیت رونی سي خصمه خبره ده کنه زمونږ دغه مشران دی په عزت سره لخپل چوکایو نه استفاوی وکړي. د څه حالت روان دی په دې وطن کې هر ورځ مړ کیګو.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو ده.
پاکستان د افغانستان ته په دغه هواد کې د 15 پاکستانی تاجرانو په وجنه سخت احتجاج کړی دی. دا تاجران د ننګرهار ایالت په غنی خیل سیمه کې وجل شوي چې پرون پاکستان ته راوړل شوي دي. د پاکستان خارجه دفتر د افغان مشن مرسیال مشر را بللی او په دغه پیښه یې ورته د پاکستان فکرمندۍ څرګندې کړې.
د پاکستان قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان ایجنسی سرجن وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته ویلي په وانا سب ډیویژن کې ماشومانو ته د پولیو په شمول د نهو ناروغو پر ضد ویکسین ورکولو درې میاشتنی کمپاین پیل شوی دی. خو بیا د پاکستان کړکېچنې صوبې بلوچستان کې د صحت چارواکو ویلي د صوبې په کوټه جوب موساخیل شیرانی او قلعه سیف الله کې د پولیو خلاف څلور ورځنی مهم هم شروع شوی دی.
د امریکای او کیوبا چارواکي وای امریکایي صدر براک اوباما د کیوبا هممنصب راول کاسترو سره پاناما ښار کې سیمهیز کانفرنس وړاندې په ټلیفون باندې خبرې اترې کړې دي. اخوا د امریکای خارجه چارو وزیر جان کیری پاناما کې د سیمهیز غونډې په موقع د کیوبا خارجه وزیر سره هم ملاقات کړی دی. دغه ملاقات د دواړه حکومتونو د علاقه چې اولنې ملاقات دی. په دې حقله باندې د وایس اف امریکا یو رپورت تاسو سره زمونږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری د پاناما د دوه ورځنۍ غونډې په مهال د کیوبا خارجه وزیر سره ملاقات وکړو. دا په تیرو 16 کې لومړی ځل دی چې د امریکا او کیوبا د علاقه چې مشران ملاقات کوي. د امریکې د خارجه وزارت یو چارواکي ویلي تیره ورځ د خارجه وزیر جان کیری د کیوبا د خارجه وزیر برونو رودریګس سره ملاقات ګټور ملاقات وو چې پکې دواړه ډلې په دې سلا شوې دي چې خپل تعلقات به مخ په وړاندې بیایي. هر څه که چارواکي د امریکا او کیوبا د خارجه وزیرانو غونډه یو ګټوره غونډه بلي، ولیدانه وای چې آیا دواړه هیوادونه به د تعلقاتو په لاره کې ولاړ خنډان له منځه یوسي که نه. د پاناما دوه ورځنۍ غونډه به د نن نه شروع کیږي چې پکې د امریکې او لاتینی امریکې د بیلابیلو هیوادونو 15 مشران ګډون کوي. دا لومړی ځل دی چې کیوبا هم پکې برخه اخلي. په دې غونډه کې امکان دی چې صدر براک اوباما به د کیوبا د صدر راول کاسترو سره هم ویني. صدر اوباما ویلي دی به ډېر زر کیوبا د هغه هیوادونو د فهرست نه وباسي په چا چې د ترهګرو د ملاتړ تورونه دي. د صدر اوباما د دې فیصلې سره امکان شته چې دواړه هیوادونو ترمنځ تعلقات نور هم سم شي.
امریکایي میډیا وایي پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن به د اتوار په ورځ په رسمي توګه د کال 2014 صدارتي انتخاباتو په مقابله کې د برخه اخیستو اعلان کوي. د هیلری کلینټن د پلان نه خبر ذریعو امریکایي میډیا ته ویلي نوموړي به د ډیموکراتیک پارټۍ لخوا په سوشل میډیا باندې آنلاین ویډیو کې د صدارتي ټاکنې لپاره د کمپین اعلان کوي. دا به د میرمن کلینټن په صدارتي انتخاباتو کې د برخه اخیستو دویم کوشش وي. په کال 2008 کې براک اوباما د نوموړي نه د ډیموکرات ګوند له اړخه صدارتي مقابله کې د برخه اخیستو ټاکنه ګټلې وه.
د شام حکومت او ځنو مخالفه ډلو ترمنځ په روس کې روانې خبرې اترې بغیر د نتیجې سرته رسیدلې. دغه خبرې اترې په دغه هیواد کې د څلورو کالو راسې روانې خانه جنگي ختمولو لپاره شروع شوې وې. په روان کال کې دا دویم ځل دی چې د روس لخوا شروع شوې دغه خبرې اترې بغیر د نتیجې ختمېږي. روس ته صدر بشار الاسد نږدې ملګری دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د پاکستان پارلمان په متفقه توګه یو قرارداد منظور کړی چې پکې تجویز ورکړل شوی دی پاکستان دی د یمن په جګړه کې به طرف پاتې شي چې د دغه مسلې حل کولو کې عملی او مثبت رول ولوبوي. د پاکستان پارلمان شریکی غونډې د 15 ورځو پورې بحث کړی دی چې آیا یمن کې د شیاهو سی یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ کې د عرب اتحادونو د عرب اتحاد په هوایي عملیاتو کې شامل شي او کنه. سعودي عرب د پاکستان نه خواست کړو چې په دغه جنگ کې د ورسره برخه واخلي. په دې حق لباندې یو ریپورت د اسلام آباد نه زمونږ خبريال اورنګزیب خان راکوي.
د یمن صورتحال او په دې د پاکستان کردار لپاره رابلل شوی د پارلمان شریک غونډه کې دا پریکړه منظور کړې شوې ده چې یمن شخړې کې به پاکستان غیر جانبدار اوسي. شپږم اپریل نه روان د پارلمان شریک غونډې ته دفاع وزیر ویلي وو چې یمن صورتحال کې سعودي عرب پاکستان نظمکنی او سمندري پوز او جنگي الوتکو امداد تم ساتي. خو اکثر له سیاسي ګوندونو مشرانو دا دریځ خپل کړی وو چې باید چې پاکستان په دې لانجه کې ځان غیر جانبدار وساتي. نن د خزانه وزیر اساق ډار د پریکړه پارلیمان ته وړاندې کړې ده او ویلي دي چې په دې ټولو سیاسي ګوندونو اتفاق کړی دی. د پریکړه کې دا خبره شامل ده چې یمن شخړه کې به پاکستان غیر جانبدار اوسي.
ډیزایرز دټ پاکستان شود مینټین نیوټرالټی ان دی یمن کانفلیکټ سو ایز ټو بی ایبل ټو پلی ا پرو ایکټیو ډیپلوماټیک رول ټو اینڈ دی کرایسس.
دوی وی چې د یمن شخړې باندې د پاکستان غیر جانبدار کردار زکه هم ضروری دی چې داسې کولو لوجه به پاکستان ته اسانه وي چې د شخړې حل لپاره سفارتي توګه خپل کردار ولوبوي. د دولس نکاتی پریکړې کې دا خبره هم شامل ده چې سعودي عرب ته خطر په وخت به پاکستان سعودي عرب سره ولاړ وي او یمن صورتحال سیمه کې د یو بحران وجه هم جوړې دي شي. پریکړې کې دا غوښتنه هم شوې ده چې یمن کې د جنگ بند کړي شي او اسلامي هیوادونه او نړۍ د یمن کې امن دپاره خپل کردار ولوبوي. په دې پریکړې کې دا هم ویل شوې دي چې یمن کې موجود ډلې خپل اختلافات د مذاکراتو له ذریعې پرم نه توګه حل کړي. په دې پریکړې کې یمن کې غیر پاکستانیانو راوستو باندې د چین د کردار ستاینه هم شوې ده. دا پریکړه پارلیمان په اتفاق منظوره کړې ده. د یمن صورتحال باندې باس په وخت نن هم پارلیماني غړو ویلي دي چې یمن سیاسي حل باندې د پاکستان سیاسي ګوندونو ترمنځ څه اختلاف نشته او د مسلې ته عالمی تناظر کې قتل پکار دي. وړاندې د پاکستان حکومت بیا بیا د خبرې نه پس چې سعودي عرب ته څه خطر په صورت پاکستان سخت عکس العمل بخي دلته مخالفو سیاسي ګوندونو غوښتنه کوله چې یمن صورتحال کې د پاکستان کردار باندې د پارلیمان په اعتماد کې وغستل شي او د مقصد د پاره شپږم اپریل د پارلیمان شریک غونډه رابلل شوې وه چې اوس ګل رس پورې ځنډول شوې ده. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
در وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غباندی اوری. په داسې حال چې د پاکستان په ګډه پارلمان په متفقه توګه یو قرارداد منظور کړی دی چې د یمن په مسله او جګړه کې دی بے طرفه پاتې شي او د دې د سفارتي حل لپاره دی کوششونه وکړي. زمونږ همکار رحمان بونیری په پیښور کې د ډیوا ریډیو سلنکار اسماعیل خان سره هم په دې حق لباندې خبرې اترې کړې دي. تاسو ته وړاندې کوو.
د ایران وزیر خارجه هم پاکستان ته راغلو د دې د غنی ورځ مخکې او د نواز شریف سره او د فوج د مشر سره او د نور غړو سره ملاقاتونه کړو. هغه هم دا غوښته چې پاکستان دې په دې شخړه کې نیوټرل پاتې شي، غیر جانبدار به طرفه دې پاتې شي. نو دا نن چې کم بیا پارلیمان کې قرارداد، نو ریاض سعودی عرب چې څه غوښتل هغه خو خپل ډیمانډ جوړ کړو هغوی اول ته په سعودي میډیا کې هم دا خبرونه راتلې پاکستان کمیټمنټ کړی دی وعده کړی دی چې دی ورسره پوره کومک کوي او پټاک به ورسره ودرېږي خو نن چې کوم قرارداد رالو پای کې واضح لیکلي دي چې پاکستان به خپل دغه برقراره ساتي به طرفه به په دې شخړه کې او کوشش به کوي چې د ټولو سره په یو پګړه باندې د دې مسلې حل روباسي زما خپل خیال دار چې په لومړي ځل سعودي عرب په دې خبره ډېر زیات پریشان دي ځکه چې سعودي عرب خدا خیال چې د نواز شریف سره دی ذاتی او شخصي اړیکې مې او د پاکستان سره دی وختن په وختن کومکونه هم کړو سعودیانو په دې باندې واقعتا سخت پریشانی او خفه به هم پی ځکه چې دا غی د پاره دا یو دا وندې خبره و چې پاکستان بل کدی ته هم ناو کی
اسماعیل خان صاحب د سعودي عرب د تاسو وې پریشان به یو خفه وي سم مطلب دې دی
دا چې یو پاکستان ما تاسو ته و چې د نو شریف سره شخصي اړیکې وي نو شریف چې کله جلا وطن شو نو تل کې شاهي محل کې بو سېدو نو غی یو دغه امکانات به مدا چې پاکستان لغی چې کله نو شریف حکومت راغلو نو دلته کې مالی مشکلات ډیر زیات نو دغه لکبل پاکستان ته یو نیم عرب ډالر هم ورکړو سره د دې شرط چې پاکستان به دا پیسې لګی نه دا به صرف ځان سره غدي چې د دې دغه پنګه په جوړي خزانه پیدا غي خو هغه نه مخکې ودا چې په خوا به دی پاکستان ته په ډیفالت پیمنٹ باندې به ول تیل هم ورکول لکه تیل به ورکول او پیسې به پاکستان به آباد کور کولی
اسماعیل خان سه بیو خو د پارلمان فیصله دا او تاسو پاغي باندې د سعودي عرب د غبرګون یا رد عمل تزیه هم کوي خو خپل پاکستان کې یو بل طاقت ته خپل نړیواله مطبوعاتو کې هم راځي زہی مطبوعاتو کې راځي هغه فوز دی او فوز تل هم په خپل خوخه فیصله کړی دی دا ځل د پارلمان دا فیصله به د پاکستان فوز ته قبول وي
زما خپل ګومان دا دی چې په دې کې د فوج په کې خامخا د غوځ کو چې د نوراندې هم د په دې موضوع باندې د نواز شریف صاحب د فوج د مشر او د نور ادارو د مشرانو سره چې کم دینو لیدنه کتنې شوی پرون هم چې کم دینو پرون کابل هم یو غونډه شوی په کې د فوج د نور ادارو د فضائی د لخکر مشر او دارنګي د سمندري فوج لخکر مشر هغه هم په کې ګډون کړو او په دې باندې بحث شو نو پدې کې مت اخري چې فوج هم دا یو فیصله کړی ده چې موږ کې داخلي حالات د سدي یو څه د هند سره پولا کله نرمه کله څه شي ګرم شي
تاسو اسماعیل خان صاحب تاسو په پارلمان قرارداد لوستي وی فکر مو پکړې وی په ټولو ټکو باندې آی داسي کوم خبره خو پکې پاتې نه ده چې پاکستان بخپل پوز په یمن کې د جګړې د بهر نه لګي هو کچري سعودي عرب کې د نن ضرورت په د پاکستان د پوز د لګلو د هغو د حفاظت لپاره نو پاکستان به پوز لګي دا په خپله پکې نه پاتې
وزو دا فکر کوم چې ایران ته به پاکستان دا ویلي چې دا غینه به دا ګارانټي ضرور وغوښتلی چې د یمن داړه خبا ایران د سعودي عرب ته مشکل نه جوړيږي نو دې ته نه خامخا ضمانت بغوستي چې سعودي عرب ته مشکل نه جوړيږي ځکه چې سعودي عرب ته مشکل جوړ شو پاکستان د بیا خامخا خپل ځواکونه لګي نو د دې په وجه باندې غي د پکې دا یو دغه پکې واچول دي صرف دې د پاره دا یو کرته لیکل چې سعودیانو ته دیم ډاډ وي چې پاکستان به دې سره ولاړی ک د سعودي عرب سلامتیا ته یا د حرمین شریفین دغه ته مشکل جوړ شو پاکستان به د سعودي عرب سره وګپوګه ولاړی
ډیره مهرباني سوال خان صاحب
ډیره مهرباني
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنه غبانی اوري په پاکستان کې د یو عدالت لاهور های کورټ د فیصلې وروستو د ممبئی ترهګر حملو مرکزی ملزم زکیو رحمان لکوی نن خوشکل شوه دی د چارواکو په وینا د لشکری طیبه تندربه ډلې دغه مشر د زیارت پورس په ضمانت باندې خوشکړه شوه دی رپورت په اسلام آباد زمونږ خبریاله رابعه پیر راکبي
د ممبئی پردنو توران تن زکیو رحمان لکوی د اډیاله جیل څخه خوشکړه سوې دی تیر ورځ لاهور های کورټ د دوی نظربندی غیر قانوني ګرځولې و لاهور های کورټ د زکیو رحمان لکوی د نظربندی په ضد درخواست اوریدنې په محل د حکومت څخه د نظربندی په اړه حساس معلومات او ټوله ریکارډ غوښتي وو پنجاب حکومت کڅه هم زکیو رحمان لکوی په اړه پټ معلومات وړاندې کړو خو عدالت دغه ریکارډ غیر تسلی بخش وګرځوو او د ممبئی حمله کې ستغه تورنتنې خوشی کولو حکم ورکړو پنجاب حکومت د تیرې میاشتې په 14 نیټه څلرم ځل د زکیو رحمان لکوی د نظر بندی احکامات جاری کړی وو. د عدالت پر دغه پریکړه د هندستان لاړه سخت رد عمل مخې ته راغلی وو، او د هند بهرنیو چارو د وزارت ویاند اکبر الدین ویلی وو چې په دې اړه د هندستان اندېښنې وخت په وخت د پاکستان حکومت سره شریک کړی سوي دي. دوی زیاته کړې ده چې حقیقت دا دی چې دغه تندروه چې د نړۍ او د هندوستان لپاره یو حقیقي خطره دی، په عدالت کې د مقدمې په محل موثره ثبوتونه نه دي وړاندې کړی سوي. د هند کورنیو چارو وزارت د دوی د خوشي کېدو دغه ګام مایوس کن پرمختګ ګرځولی دی، او د پاکستان حکومت څخه یې د ممبئی سپولو ته انصاف رسولو لپاره پر یو مناسب فورم په فوري توګه قانوني ګامونه پورته کولو غوښتنه هم کړې ده. بل پلو ته د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي که څه هم د خبرو سنیټه نه ده ښودلې، خو ویلې دي چې د پاکستان سره د تراګري او د تندروي څخه پاک ماحول کې د شمله او د لاهور لوزنامې په رڼا کې خبرې کولو ته تیار دي. او اوس د ذکی الرحمان لکوي د خوشي کولو وروسته یو ځل بیا دا بحث رامنځته سوی دي چې آیا د دغه هر څه وروسته او د دواړو هیوادونو د عمل او د عکس العمل په نتیجه کې به د هندوستان د پاکستان سره خبرو په عمل په څه اثر وغورځوي. په دې اړه پخوانی سفیر عامر عثمان د ډیوا ریډیو سره خصوصي خبرې کې وایي سرګند دیوی چې په کال 2008 کې په ممبئی کې کېدونکو بریدونو وروسته چې پکې د څه بهرني وګړو په شمول 168 تنان وژل سوي وو، د هندستان او د پاکستان ترمنځ اړیکې د سخت تاوتریخوالي ښکار سوي وې. هند زکی الرحمان لکوي چې د جماعت دعوه د مشر حافظ سید نزدې خپل ګرځول کېږي، پرې د ممبئی د بریدونو د ماسټر مایند کېدو تور لګولی وو، او د پاکستان څخه د دوی د نیولو غوښتنه کړې وه چې پاکستان په کال 2009 کې د ممبئی چاودنو په تور کې زکی الرحمان لکوي نیولی وو، او د هغه وخت راهیسې تر اوسه د دې په ضد مقدمه روانه وه. خو د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د تراګری خصوصي عدالت زکی الرحمان لکوي ضمانت منظور کړی وو، او د دې د خوشي کولو یې حکم ورکړی وو چې پرې هند سخت احتجاج کړی وو، او د دغه فشار وروسته پاکستان حکومت زکی الرحمان لکوي د امن او امان د حالاتو د خرابولو له وجې په اډیاله جیل کې نظربند ساتلی وو، او د دې د نظربندۍ دغه موده یې څلور ځله سیوا کړې وه. خو د عدالت د پروننۍ پرېکړې وروسته د زکی الرحمان وکیل ویلي وو چې د حکومت سره اوس هېڅ لاره هم نشته چې دې نظربنده وساتي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان حکومت د عدالتي فیصلې وروسته زکی الرحمان لکوي خوشی کړی دی. پرون د لاهور های کورټ د زکی الرحمان لکوي چې کوم نظربندي وه هغه غیر قانوني ګرځولې وه. زکی الرحمان لکوي د ممبئی ترهګر حملو کې تورن دی، او د هند لخوا پرې هم سخت رد عمل مخې ته راغلی دی. زمونږ همکار رحمان بونیری په سټوډیو کې ناسته د دې نور حال به هغوی موږ ته وړاندې کوي.
ډیره مننه محمد اکرام صاحب. ګران اردوونکو، ما سره به دا وخت د هندوستان د دهلی نه نیخ په نیغه وتلې خبریال څېړونکي او مبصر هغلې بادشاہ سین صاحب ملګری کیږي. بادشاہ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا.
نہیں، کوئی
شکریہ میری طرف سے بھی شکریہ. جی دھنیہ واد. اور میرا سوال ہے آپ سے کہ زکی الرحمان لکھوی کو عدالت کے حکم پر حکومت پاکستان نے رہائی دی ہے. آج ہندوستان سمجھتا ہے لکھوی صاحب ممبئی 2008 کے حملوں کے پیچھے تھے، تو دہلی سرکار لکھوی کی رہائی کو کیسے دیکھتی ہے آج؟
دہلی سرکار شروع سے جب بھی دو چار بار پہلے بھی ریلیز ہوا ہے لکھوی کا ریلیز دو چار بار پہلے بھی ہوا ہے ریسنٹ پاس میں، اور ہر سمے دلی سرکار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ کیس پر سخت ڈھنگ سے نہیں چلا رہے ہیں، وہ سٹرکٹلی نہیں انویسٹیگیشن ٹھیک سے نہیں کر رہے ہیں، ڈھیلا انویسٹیگیشن چل رہا ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ انویسٹیگیشن اگر سخت رہے تو ان کا رہائی نہیں ہوگا.
گران اردن کو حغل بادشاہ سین وای چې هندستان سرکار د مخ نه هم په دې باندې اعتراضونه کړی دی، وای چې کوم تحقیقات دی یعنی ایسٹ انویسٹیگیشن دی هغه سم نه شوی او په صحیح طریقه نه شوی. تو بادشاہ سین صاحب، کیا هندستانی سرکار کی جانب سے آج کوئی رد عمل آیا ہے؟ اس معاملے کو کیسے دیکھا ہے؟ یعنی کوئی مذمت کی گئی ہے؟ اس کو کیسے دیکھا گیا ہے؟
وہ میرے خیال سے پہلے بھی جو ہوا تھا ابھی بھی وہی ہو رہا ہے. پروٹیسٹ تو چلے گا ہی، پریشر لگیں گے کہ ان کو ان کا کیس بھی سپیڈ اپ نہیں ہو رہا ہے, دھیرے 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 چل رہا ہے کیس, اور بیچ بیچ میں ان کو رہائی ہو رہا ہے. اس کے مطلب ان کا یہ جو انویسٹیگیشن ٹھیک ڈھنگ سے ایویڈنس نہیں ڈال رہے, اور پاکستان حکومت جو ہے, انڈین گورنمنٹ جو ہے, دلی کے گورنمنٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے ہمارے دو دیش کے بیچ جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے.
گرن اردن کو دے وی چی دا ہندوستان اور دا پاکستان ترمنز دا لکھوی مسئلہ چی ودا ترٹولو غٹ مسئلہ واو دغا دوارا ملکون دے چینی مکھے تک تپریک دینا. تو بادشاہ سین صاحب, نریندر مہدی سرکار اب اس معاملے کو کس طرح سے سلجھائیں گے, کن عوامل کو وہ نظر میں رکھیں گے؟
ابھی تو دیکھیے, ابھی تو نریندر مودی خود جو ہے وہ پیرس گیا ہے, وہ چار پانچ دیش بھرمن کر رہے ہیں, باہر گئے ہیں, تو ان کا اتنا امیڈیٹ ریئیکشن, مانے جب آفیشل ریئیکشن آیا, پولیٹیکل ریئیکشن کچھ خاص نہیں آیا ہے ابھی تک.
گرن اردن کو نریندر مودی چھ دے دے ہندوستان نہ باہر دے دے پنجور پر سفر
والے. ایک چیز ہے, نریندر مودی فرانس میں ہے اور سنائی میں آیا ہے کہ فرینچ گورنمنٹ نے کنڈیم کیا ہے.
گرن اردن کو دے وچ نریندر مودی پر فرانس کے دیا اور دے وچ فرانس کے حکومت دے مذمت کھڑے دے. اچھا, ایک میرا سوال یہ بھی تھا کہ اس رہائی کو عام ہندوستانی عوام کس طرح سے دیکھیں گے؟
بھائی صاحب, عام ہندوستانی ابھی جو ہے یہاں تو کوئی جلوس ولوس کچھ ہوتا نہیں ہے, اس معاملے میں کوئی پروٹیسٹ بھی نہیں ہے, کیونکہ عام لوگوں جو ہے اس کے بارے زیادہ سوچتے نہیں ہے. لیکن اگر یہ پرماننٹ ہو جائے تو ضرور ضرور بمبئی میں پرٹیکولرلی, اور پھر باقی دیش انڈیا میں پروٹیسٹ تو ضرور ہوگا, لیکن عام جنتا یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ آدمی کو دو چار دن چھوڑتے ہیں پھر واپس جیل میں ڈالتے ہیں, تو یہ اب تک کچھ ہوا نہیں ہے عام جنتا کے بیچ.
عام ملسی دا غول اخوان دا سی اس فی الحال سے شیوی ندی زغواڑا مچ دی وی چے ہندوستان کے داسی کے دی ممکن دی چے لکھوی چے دے آغا کا بیا دوبارہ گرفتار شی اس فی وشی کنے شنو ہندوستان کے اوپر نظر ادلی شی. آپ ایک مبصر کے حیثیت سے, ایک تجزیہ نگار کے حیثیت سے ہندوستان میں آپ کا نام مانا جاتا ہے, پاکستان میں بھی آپ مبصر کے حیثیت سے مدبات پہ آتے رہتے ہیں, تو آپ خود اس تمام معاملے کو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات پہ کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہوا دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, یہ ایک تو پہلے میں سرکاری پوائنٹ آف ویو جو بول رہے ہیں, سرکار بھارت سرکار یہ بھی بول رہے ہیں, آف دی ریکارڈ بول رہے ہیں کہ یہ لکھوی جی لکھوی صاحب جو ہے جیل سے اپنا آپریشن چلا رہے ہیں, اس کے مطلب جو ہے پاکستان کی حکومت ان پہ کنٹرول نہیں ہے.
اچھا نہیں, مجھے ایک جو اب آخری سوال تھا آپ سے وہ یہ تھا کہ آپ ان تمام معاملات کو ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات پر اثر انداز ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں.
ہاں بالکل, یہ ایک کیا کہیں, یہ ایک سٹکنگ بلاک ہے, ایک تھون ان دا فلیش جو کہتے ہیں انگریزی میں, یہ ایک پرابلم ہے دونوں دیش کے بیچ, اور بھی بہت سارے پرابلم ہوگا, لیکن یہ امیڈیٹلی اگر سارٹ آؤٹ کرے تو بہت کچھ اور ہو سکتا ہے.
جی جی, بادشاہ حسین صاحب آپ کا دھنیواد, آپ کا شکریہ, آپ ہمارے ساتھ آئے واشنگٹن ڈی سی میں, آپ نے ہم سے بات کی, بہت شکریہ آپ کا,
بہت بہت شکریہ, تھینک یو بھائی صاحب,
دھنیواد جی, بہت شکریہ. گرن اردن کو بادشاہ حسین چد ہندوستان یہ وطل مبصر دے سر موجود وہ مختلف اخباروں کے لکھل کے بھی خپل یوش میں اخباروں مشر پاتے شوے دے وائی چی دے تل دے دا اڑکی چی دی دا ذکی الرحمان لکھوی خوشی کے دل چی دا دا ہندوستان اور پاکستان پر تعلقات باندھے سر پہ باسل شہم دا دا اختلافات یہ وجہ دا ذکر چ ہندوستان گنی ذکی الرحمان لکھوی دا ہندوستان پخل کو حملہ کرے دا آو دے وی چی تروس پورے سرکاری توګه باندې نریندر مودی بهر دی خو چې اوریدلې دي داسې فخه خبره دی هم نه کوي چې فرانس کې هم دغه مزمت شوی دی, بیا هم د هندوستان افیشل ریاکشن چې دی یا رسمي رد عمل چې دا سودرا بیا پیر پر رپورٹ کې هم اوریدو, په دې لړکه بعد نور اپډیټس یا پخه کر معلومات وخت په وخت دی ریډیو په خبرونو کې درکو.
دایو رادیو دا کواړي چې ایمیل راولې گئی نو زمونږ پته دادا divaradio@voanews.com zamga email pata wada silikai deewaradio@voanews.com chida se belikai voanews.com. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اس یو زل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهم خبرونو سرټکی. د پاکستان پارلیمان په ګډه یو قرارداد کې ویلي پاکستان به د یمن په جګړه کې بے طرف وي. وایي د سعودي عربستان د خاورې دفاع به کوي. د خزانه وزیر اسحاق ډار وایي په دې لړ کې به سفارتي هڅې کوي.
Desires that Pakistan should maintain neutrality in the Yemen conflict so as to be able to play a proactive diplomatic role to end the crisis.
پاکستان کې د عدالتي فیصلې ورستو د ممبئی په ترهګر بدونو کې تورن زکی الرحمن لکوی نن د زندان نه خوشی کړی شوی دی. هندوستان د پاکستان نه مشکوک ترهګر لکوی ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې وه.
آیا د دغه هر څه وروسته او د دواړو هیوادونو د عمل او د عکس العمل په نتیجه کې به د هندوستان د پاکستان سره خبرو په عمل په څه اثر وغورځوي؟
افغان چارواکي وایي ختیځ ښار جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو په یو کانوای ځانمرګي حمله کې څلور کسان وژل شوي دي. اخوا غزنی ایالت کې د سړک غاړه بمی چاودنه کې دولس مسافر وژل شوي دي. د غزنی گورنر وایي او وخت د خبرونو تفصیل ته د پاکستان پارلیمان په متفقه توګه یو قرارداد منظور کړی چې پکې تجویز ورکړل شوی پاکستان د یمن په جګړه کې بے طرفه پاتې شي چې دغه مسلې حل کولو کې عملی او مثبت رول ولوبوي. په قرارداد کې دا هم ویل شوی دی د سعودي عربستان سره به اوګه په اوګه ادریږي که چېرې د دغه هیواد ملکی سرحداتو او سلامتیا څه قسم خلاف ورزي وشوه. د پارلیمان شریکی غونډې یمن کې د شیعه حوثی یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ کې د عرب اتحاد په هوایي عملیاتو کې د برخه اخستو یا نه اخستو په سر بحث کوو. سعودي عرب د پاکستان نه خواست کړو چې د یمن په جنگ کې د ورسره شامل شي. او د سور صلیب نړیوال ادارې یا ریډ کراس ویلي یمن ته د بیړنۍ صحي امداد لومړی مال رسولی دی چرته چې د سعودي عربستان په مشرۍ کې د ائتلافي هیوادونو هوایي بریدونه لا هم هغسې روان دي. د ادارې تر مخه دغه بیړنۍ امداد ورکوونکي کارکو جهاز نن د یمن سرخار صنعا ته رسیدلی دی. د پاکستان یو عدالتي فیصلې وروسته د ممبئی ترهګر حملو کې تورن زکی الرحمن لکوی نن د زندان نه خوشی کړی شوی دی. د چارواکو په وینا د لشکرې طیبه تندره بډلې دغه مشر د زیارت پورس په ضمانت باندې خوشی کړل شوی. اخوا هندوستان د زکی الرحمن لکوی د خوشی کېدو غندنه کړې او دغه ګام یې د ممبئی ترهګر برید متاثره خلکو سپکاوی بللی دی. افغانستان کې چارواکي وایي ختیځ ایالت ننګرهار سرخار جلال آباد کې یو ځانمرګي برید کوونکي د امریکایي پوځیانو کانوای باندې حمله کړې چې پکې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او دولس نور ژوبل شوي دي. حمله د جلال آباد ایئرپورټ سره نږدې شوي. طالبانو د حملې ذمواري په سر اخیستې. هم نن په غزنی ایالت کې د سړک غاړه بمی چاودنه کې دولس مسافر وژل شوي دي. اخوا د داخله چارو وزارت وایي پایتخت کابل کې د موټر ځانمرګي حمله کې د نیټو کانوای په نخښه کړل شوي چې پکې یو عام تن ژوبل شوی دی. طالبانو ته دغه حمله ذمواري هم په سر اخیستې ده. د امریکې او کیوبا چارواکي وایي امریکایي صدر باراک اوباما د کیوبا هممنصب راول کاسترو سره پاناما ښار کې نن شروع کیدونکي سیمه ییز کانفرنس وړاندې په ټلیفون خبرې اترې کړې دي. د وایټ هاوس یو اعلی چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي جمایکا او پاناما ته د ښاغلي اوباما د روانېدو وړاندې دواړه صدرانو د شورو پورس خبرې اترې کړې دي. د امریکایي هوادونو په غونډه کې د برخې اخیستو لپاره د زیارت په شپه د پاناما پایتخت ته صدر رسیدلی دی. په دغه غونډه کې په اول ځل کمیونیست هیواد کیوبا هم شامل کړی شوی دی. امریکایي میډیا وایي پخوانی خارجه وزیره هیلری کلینټن به د اتوار په ورځ په رسمي توګه د کال 2018 صدارتي انتخاباتو په مقابله کې د برخې اخیستو اعلان کوي. د هیلری کلینټن د پلان نه خبر ذریعو امریکایي میډیا ته ویلي نوموړی به د ډیموکراتیک پارټۍ لخوا په سوشل میډیا باندې آنلاین ویډیو کې د صدارتي ټاکنې لپاره د کمپین اعلان کوي.
The Voice of America Diva Radio خبرونه مو اوریدل.
در وایس اف امریکا ډی ریډیو دے زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه نیخ پنی غبانی اوری او اوزو چی پنلیوالو او سیمیز مطبعاتو کی دا سیمی او دا نلی پا حالاتو باندی سا مهم لکل او مهم لکل شبی دی دیتا زمنگا همکار مختار خلیل سیب کتنه کلی.
دا امریکی دا مشهور اخبار نیویارک ٹائمز نامتو خبریال تامس ایل فرایدمن ایران سره د امریکای او د پنځو نورو عالمی طاقتونو د ایران پلانجمن اټومي پروګرام د روغی راتلو په موضوع د امریکای صدر باراک اوباما سره یو تفصیلی مرکه کړی ده، کوم چې نن په نیویارک ټایمز کې چاپ شوی ده. د مرکې سرخط ته ایران او د ایران په باب له د اوباما سوچ. نیویارک ټایمز سره د خپل مرکې په شروع کې صدر اوباما ایران سره د روغی راوستو په لوري د خپل مرکزی خیال ښکارا کولو په موقع ویلی دي چې د امریکې د برما، کیوبا او اوس د ایران غوندې د هیوادونو تر ډېری مودې پورې ځان نه د لرې ساتلو د پالیسۍ په ځای د دغو درې واړو ملکونو سره په دوی د نه ختمیدونکو بندیزونو لګولو په ځای د خبرو اترو په شروع کولو کې د امریکې خیر ویني. د زیاته کا چې امریکا یو ډېر طاقتور ملک دی او د دې دومره زیات طاقت لرلو په بنیاد ورلا خود اعتمادای سره د نوو اهمو امکاناتو خطرې له غاړې غټه ورتلل پکار دی. د مثال په توګه طاقتوري امریکې ته کیوبا غونې وړوکې هیواد هیڅ خیفت نشي رسولې. په دې سبب کیوبا سره خبرو اترو شروع کول کې مونږ ته زیاتې خطرې نشته، خو د دې خبرو به د کیوبا د خلکو دپاره یقینا چې ډېرې سودمنې نتیجې رابرسېره شي. او که د خبرو اترو شروع کولو په دوران کې مونږ په دې پوه شو چې د دې څه فایده نشته، نو مونږ په دې باب له خپلې پالیسۍ د سره بیا جوړولی شو. همدغه معامله د ایران هم ده چې نسبتا یو زیات لوی او خطرناک ملک دی او داسې کارونه کړي دي چې په نتیجه کې امریکنی استوګن وجلې شوی دی. خو بل طرف ته دا هم یو حقیقت دی چې د ایران د دیرشو ارب ډالرو د دفاعي بجټ په مقابله کې د امریکې دفاعي بجټ شپږ سوه ارب ډالر دی. ایران په دې ښه پوه دی چې امریکې سره جنگ نشي کولی. په دې سبب مونږ هم ایران سره خامخا د ښکر اړمولو په ځای د خبرو اترو لار خوښه کا، خو دې سره سره مونږ خپل ټول وستوان ځان سره خوندي ساتلی دی. عمدغه وجه ده چې د امریکې د صدر په حیث ما ایران سره د خپلو ټولو لانجو د جنگ په ځای په سفارتي ذریعه د غوصولو فیصله وکا. او که مونږ په دې لاره کې مخرون شو، نو په دې کې نه یوازې زموږ زیات خیر او تحفظ دی، ولی مونږ د خپلو اتحادیانو د حفاظت کول هم جوګه شو. هر کله چې د سفارتي ذریعو په ازمایلو کې مونږ خپل ټول طاقت او وستوان هر وخت ځان سره موټی کې ساتلی دی، نو بیا څه قسمه ویره په کار نه ده. خو دلته صدر اوباما دا هم اوی چې د اسرائیل صورتحال جدا دی. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو به یقینا خپل دا خیال ښکاره کوي چې اسرائیل د امریکې عمره مضبوط او طاقتور نه دی او په دې سبب اسرائیل خطرو ته ډیر د ټینګې نه دی. صدر اوباما خپل مرکه کې زیاته کا چې دی د اسرائیل په خبره پوره پوره رسیدلی دی، خو دلته زه دا خبره کوم چې اسرائیل د سه امکاني زورګیری د جواب کولو پوره پوره فوزي وستوان لري. او بلدا چې امریکا د ایران په شمول د اسرائیل ټولو گاونډیانو ته په صفاټو کې وایي چې په اسرائیل د څه قسمه زورګیری په صورت کې به امریکا ځان ورسي. نیویارک ټایمز د صدر اوباما د چاپ کړي مرکې په اخر کې د صدر اوباما د خلی لیکي زه د اسرائیل خلکو ته دا ویل غواړم چې داسې هیڅ فارمولا او لار نشته چې ایران پې د ایټمي وسلو د حاصلولو نه رایسار کړی شي، او که سلار شته نو هغه صرف د سفارتي هلو زرو لار ده او همدغه لار مونږ نیولې ده.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غبانی اوری. په افغانستان کې نن یو شمیر پیښې شوې دي. په جلال آباد ښار کې په یو امریکایي کانوای باندې ځانمرګي حمله شوې ده. په دې کې څلور عام تران وجلې شوې دي. د دې ترڅنګ په غزنی ایالت کې د سړک غاړه په می چاودنه کې هم گن شمیر کسان وجل شوی دی. چارواکی وای چې په دې کې دولس مسافر وجل شوی دی. د جلال آباد ښار د چاودنې پله طالبانو په سر اخیستې ده. د دې ترڅنګ په مزار شریف کې هم دغشان انختی شوی دی ده دی طول حال منگتا ده افغانستان نزمنگ خبریال کمال سادات پا دی ریپورت کرا کبی.
لومړی خنړای پیخه په غزنی ولایت کې وشوه. چرواکی وایي چې یو ټونس ډوله موټر چې په هغه کې ملکی خلک سپاره وو او له مقر ولسوالۍ نه د غزنی د ښار په لوري روان وو، په هغې پسې په سرخ کې خښ شوي بم وچاودېده چې په ترڅ کې لږ تر لږه 12 تنه ووژل شول. د پیخې په ځای کې خلکو ویل چې چاودنه ډیره زوروره وه او په موټر کې سپاره ټول وژل شوي کسان یې له موټر سراسره ټوټې ټوټې کړي دي. هلته یوه آینی شهید حسن رایزایی وویل اکثره وژل شوي له پیژندګلوۍ وتلي دي او موږ په بوجیو کې راټول کړل. دی وایي تاسو دغه کسان وګورئ، هیڅ پیژندګلوي نه کیږي، ټول یې ټوټې ټوټې کړي دي. موږ په څادرونو او بوجیو کې راټول کړل. په دې اړه د غزنی ولی ډیوی راډیو تلویزیون ته بیا دا خبره وکړه چې په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د یې په اړه وړاندې داسې وویل: آخوا په ننګرهار ولایت کې هم د نړیوالو ځواکونو په موټرو باندې ځنمرګې برید شوی چې پکې لږ تر لږه 4 تنه ملکي وګړي وژل شوي او 12 نور پکې ټپیان شوي دي. دا خبرې د ننګرهار امونیا قومندنۍ ویاند ډګروال حضرت حسین مشرقوال وکړې. د وویل چې په شوي برید کې نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي او تر اوسه پورې د دغې برید په اړه نړیوالو ځواکونو هم څه نه دي ویلي. خو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د ملکی روغتون رئیس وویل چې دوی ته 4 مړی او 12 ټپیان وروړل شوی دي.
ټول تر دې دمه چې راوړل شوی دي ملکی خلک دي او په وژل شو کې هم یو تن ماشوم د 12 کال عمر لري او په ټپیانو کې هم یو تن ماشوم د 13 کال.
د ننګرهار د شوي پیښې په اړه یوه عیني شهید رحمت الله وویل چې دوی دوکان کې ناست ول چې یو موټر د نړیوالو ځواکونو له موټر سره وجنګېده او وچاودېده. دی چې د پیښې له ځای سره نږدې وایي چې دوی مړی او زخمیان موټرو ته پورته کړل او هسپتال ته یې ورسول. او قدرمن اوریدونکو، د ځنمرګې بریدبل خبر له کابل ولایت نه راغلی دی. دلته د کابل چرواکي وایي چې د کابل او جلال آباد په لویه لار یوه ځنمرګې برید کوونکي د نړیوالو ځواکونو له موټر سره نږدې خپل موټر ته چاودنه ورکړه چې په ترڅ کې 4 تنه ملکي خلک ټپیان شول او نور چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن رحیمي وویل چې په شوي برید کې نړیوالو ځواکونو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتي، خو په سیمه کې د خلکو دوکانونو ته ملي زیانونه اړولی دي. دا ټولې پیښې په داسې مهال کې شوي چې پرون هم د ننګرهار او مزار شریف ښار د خونړیو پیښو شهیدان ول. د مزار شریف په څرنوالۍ باندې په شوي برید کې د مړو شوو کسانو شمېره 13 ته او د ټپیانو شمېره 28 تنو ته پورته شوه. د وژل شوو کسانو جنازې د مزار شریف د سخي صاحب په زیارت کې یو ځای وشوې او ډیرو خلکو پکې ګډون کړی و. یو تن چې په دې پیښه یې سخت زړه خپاو په ژړا ژړا یې داسې وویل:
امشب تمام مردم شهر مزار شریف د خون آلوده بود. یک از کارمندان سارمولی نبود، کارمندان امنیت پلیس.
دیوایی نن شپه د مزار شریف خلک په وینو کې لتپت وو. په مزار شریف کې غم وو، یوازې په کې څرنوالان، پولیس، د امنیت کارکوونکي ونه وژل شول، بلکې په دې پیښه کې عام خلک هم په وینو ولړل شول. که څه هم خلک له حکومت نه د ښه امنیت غوښتنې کوي، خو د وروستیو او پخوانیو پیښو په اړه حکومت وایي چې دوی هڅې کوي چې د افغانستان په هره برخه کې امنیت ټینګ کړي. کمال سادات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
تاسو د امریکا غږ ډیوا ریډیو اورئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د بیړني امداد ادارې یونسکو او د ورلد ایجوکیشن فورم تازه رپورټ وایي د نړۍ یو شمېر هیوادونو چې په کال 2000 کې ماشومانو ته د تعلیم ورکولو کمې ژمنې کړې وي او یو نړیوال معیار یې ځان ته اخو دی. په هغه کې ډېر ملکونه پاتې راغلي دي. پاکستان هم د دغه هیوادونو نه یو دی. په ټوله نړۍ کې 15 کروڑ او 80 لک ماشومان د تعلیم نه محروم دي. د پاکستان خبر پختونخوا کې د غیر سرکاري شمیرو تر مخه 25 لک نه زیات ماشومان د سکولونو نه بهر دي. یو رپورٹ پہ د پیښور نا زمنګا خبریال مدثر شارا کبی.
د ملګرو ملتونو ذیلی اداره یونیسکو او ورلد ایجوکیشن فورم خپل کلیز راپور کې وایي د پاکستان په شمول یو شمیر نور هیوادونه 15 کاله وړاندې شوي ژمنې کې ناکامه دي. د کمې تر مخه چې دوی وعده کړې وه چې خپلو ماشومانو ته به د نړیوال معیار مطابق تعلیم ورکوي. راپور زیاتوي دا وخت نړۍ 15 کروڑ 80 لک ماشومان سکولونو نه بهر دي او 10 کروڑ ماشومان د پرایمري تعلیم ترسره کېدو نه مخکې سکول پرېږدي. او د تعلیم څانګې کې کار کوونکي چیئرمن معراج همایون چې د صوبایي اسمبلی غړی هم د ډیوا راډیو ته وایي خیبر پختونخوا کې د سکولونو د کمی په وجه 25 لک نه زیات ماشومان د سکول نه بهر دي او زموږ سیمه هر کال 5009 سکولونو ته اړتیا لري خو جوړو صرف 100 سکولونه.
نو کال کې هغه د دوه کال بچي د تری کال بچي هغه هم 5 کال تر رسیدلی دي هغه مور سره شامل شو. کم از کم 5000 سکولونه پکې دي هر کال کې. او د جوړو یو سل ادا د رسولي د شلو 5 کال نه غړي هر یو هر یو کې له یو سکول ور کېلو 99 سکول سکل یو ګورنمنت سکول د پرایمري سکول دوه کم دی جوړې نه ای کېږي. یو کم نه کېږي چې 50 ماشومان کې نه مطلب یار استر ماشومان اته نه کړل
زیاتوی. په دې طریقه مونږ صرف 10000 نوی ماشومان سکولونو کې داخله وو او کدا لړۍ هم دغه شان جاری ونو را روانو 50 کالو کې به د سکول نه د بهر ماشومان شمیره 500 لکونه هم زیات شي. او د ماشومان د حقونو د یو مبارز عمران ټکر نه مو چې پښتنه وکړه چې سیمه کې د تعلیم د کمزورتیا عوامل څه دي. نو هغه وایي کلیزي بودیجې کې د تعلیم لپاره د کمو پیسو اېښودو تر څنګ تر هغري هم دلته تعلیم ته ځان رسولی دی.
مطلب تعلیم چیزیں ٹارگیٹ پہ شو مختلف ضلعوں کے دیر کے مطلب عمومی تو گوانے کی حکومت یا داغے حکومت یا موجود حکومت کے نعرے ڈیرے تعلیم پر مختص اور
بلخوا صوبائی حکومت دو کال وړاندې د واک تر لاسه کول نه پس صوبے کې د تعلیم بیړنۍ حالت نافذ کړی دی او دو ورځې وړاندې اعلی وزیر پرویز خټک د ماشومانو سکولونو کې د داخلي کمپاین پیل کولو په وخت اعلان وکړ چې سخت کال به 8 لک نوي ماشومان سکولونو کې داخله وي. دا په داسې مهال ده چې تعلیم لپاره بودیجې کې تیرو 9 میاشتو کې 9902 میلیونه روپو کې صرف 8.5% پیسې لګول شوی دی او د باقی 3.5% پیسو د سوځیدو اندېښنه ده. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پیښور.
تر وایس اف امریکا ډیوا رادیو دی. د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله اسمبلی غونډې ته ویلي دي چې د صوبې په 10 ضلعو کې د جنکو د تعلیم وضع ډیره خرابه ده. نوموړي ویلي چې په دغه ضلعو کې د امنیتي اندېښنو له وجې زنانه استادانې هم خپلې ذمهوارۍ نشي ترسره کولی. نن د صوبایي اسمبلی په غونډه کې په پوځي چک پوسټونو باندې د پوځیانو په رویه هم خبرې اترې شوې دي. رپورټ په د پېښور نه زمونږ خبریال حمید الله راکوي.
د پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان صوبایي اسمبلی ته وویل په پښتونخوا کې 10 ضلع داسې دي چېرته چې په سکولونو کې زنانه استادانې د امنیت یا د خرابو لارو د وجې خپلې ډیوټۍ نشي کولی او هلته کې د جینکو د تعلیم کچه بیخي خرابه ده.
9-10 ایسی ہارڈ ایریاز ہیں ضلع ہیں اس کے اندر بچیوں کی تعلیم ہے وہ اس وجہ سے بالکل تباہی کے دانے ہیں کہ وہاں ٹیچرز فیمیل ٹیچرز نہیں جاتی ہیں ڈیوٹی پہ اور ان کی بھی مجبوریاں ہیں.
د اسمبلی دروندیز وکړو چې په داسې سیمو کې دي د جنکو په سکولونو کې د زاړه عمر نارینه استادان ولګول شي. دا مسله د اپوزیشن غړي نجم شاهین روشته کړه او ویل خزینه استادانې په سختو علاقو کې د سکولونو د ډیوټو سره سره د پولیو د ساسکو په ډیوټو مجبور کول کیږي. خود جمعیت علماء اسلام مفتی سید جانان اویل د پولیو د ساسکو د پارا ځانګړي برتې کول پکار دي.
پرایمری سکول کې دوه استادان کې به یو استاد میاشتې کې درې ورځې پولیو دی پېکړي او درې هغه کې څالور اتوار راغ لګو وو ورځې شوالي جمعې نیمه چورته ای دا او څه په مطلب دی دا نور د لکې کې باندې 18 ورځې میاشتې کې استاد او 18 دین بچای ته تعلیم ورکوي. یا حکومت سره څه متبادل نظام سره می هغه د وګي
بلخوا د پیپلز ګوند نګت او رغزیب پوزي چک پوسټو د اولس او د اسمبلی د غړو سره د سپکاوی په سلوک سخت نیوکه وکړي او وی ویل
هم خپل ایم پی کارت به بتا دیتے ہیں هم یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ہم اس معزز ایوان کے نمائندہ ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری گاڑی کو سائٹ پہ کر دیا جاتا ہے دو سال میں آج تک کسی ایم پی کی گاڑی میں کوئی خودکش نہیں کیا لیکن پولیس کی اور آرمی کی گاڑیوں میں بہت سے لوگ گئے ہیں اور انہوں نے لوگوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا ہے اگر آرمی کی گاڑی چل جا رہی ہوتی ہے اور اس پہ آرمی کا نمبر ہوتا ہے یا پولیس یونیفارم میں ہوتا ہے ان کو کچھ نہیں کہا جاتا ہے ان کو سلوٹ کر کے ان کو بھیج دیا جاتا ہے اور ہم جناب عام پاکستانی یا اس ہاؤس کے معزز ممبران کو اس طریقے سے ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے جناب اسپیکر کہ میں نے اس دن کارڈ پھینک دیا میں نے کہا اگر میرے ایم پی شپ کی کارڈ تھی اگر
د تحریک انصاف ناراض غړي جاوید نسیم اویل د په حلقه کې د هر لسم کور نه کلنګ غوښتل کیږي
د پته پرچې چې کوم دی هغه زما د کې د لسم کور کې اګه د لسم کور کې پته پرچې راځي پولیس ته چې ورشي هغه په ځان سي کوډ وځه تي او کیمرې والے آیا د سټیټ زموري سره ما د پدې نو کې سټیټ زموري سره موږ ووټ خان په پسا اغسته نه موږ ووټ په نو د اغسته پنځه سا ستاسو لري بل سر بل سر
اسمبلی د اغستونکو یا د صارفینو د حقونو د څارنې یو قانون خو منظور کړو وروسته بیا د صوبایي اسمبلی کاروایی د ګل د ماسپخینه پورې وځنډول شوه. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو اورئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت ژمنه کړې وه چې دوی به د صحت او د تعلیم لپاره په بیړني توګه باندې ګامونه پورته کوي چې په خیبر پختونخوا کې د بدلون وعده پوره کړي. خو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې هغه د صحت د محکمې د کارکردګۍ نه مطمئن نه دی. نوموړي دا خبرې د صحت په محکمه کې د سارنې آزاد یونټو د پرانستې په وخت کړې دي. رپورٹ پہ د پیښور نه د ریبر ریډیو خبریاله سادیا قاسم شاره کوي.
د صوبه خیبر پختونخوا حکومت د صحت محکمې کارکردګي او د صحت مرکزونو او هسپتالونو باندې نظر ساتلو لپاره یو بیل او آزاد یونټ یا انډیپندنت مانیټرینګ یونټ نن پرانسته وکړه. په دغه موقع د صحت محکمې افسرانو او د نوي جوړ شوي آی ایم یو سټاف ته د صوبه وزیر اعلی پرویز خټک په صفاتوګه وویل چې دوی د صحت محکمې نه ډیر مطمئن نه دي او غواړي چې دا یونټ د صحت محکمې کارکردګي سره سره دغه محکمې کې نقصونه او کمی په ګوته کړي. دوی وویل چې هسپتالونو کې د ډاکټرانو حاضري یقیني کولو لپاره د وړاندې نه دوی د بایومیټریک نظام پر ځای کړی دی، خو جعلي دوایانې، جعلي ډاکټران، د دوایانو او هسپتالونو کې د نورو سہولتونو کمی غوندې مسلې اوس هم شته. دوی د دغه صحت محکمې انډیپندنت مانیټرینګ یونټ په هکله ډیو ریډیو ته صدا وویل.
ما ویلي چې دلته خو ادارې وې نه، نشته دی او نه چا جوړ کړي. موږ دا نوې ادارې جوړو، هغه امپلیمنټیشن پې کوو، قانون سازیانې کوو او دغه سه مانیټرینګ سیستم راولو چې هر سړی خپل خپل کار کوي او بس څنګه دنیا ده. موږ غواړو چې پاکستان هم دی هغه نقش قدم باندې روان شي او دلته خوشحالي راشي، انصاف ملاو شي او یو سیستم جوړ شي چې خلکو پریشانی ختم شي.
وزیر اعلی خیبر پختونخوا پرویز خټک وویل چې دوی د هیلت ریګولیټری اتارټی نه هم ډیر مطمئن نه دي او په کار ده چې یا خدا ختم کړی شي یا دې کې بهتري راوستل شي.
مو یو چې سوکار کې غته انعام ملاو شي، سوکار نه کې غته سزا ملاو شي او که چارې ټیک کار نه کوي نو ټیک به کو او کنه ټیکیږي نو کور ته به واسطه.
ډاکټر اختر سید چې دغه آی ایم یو پروجیکټ ډایریکټر دی، دی ویل دی ته اویل چې دا درې کاله حکومتي یو پروجیکټ دی چې دو سوه ولس کسان به دغه یونټ کې کار کوي. دوی اویل چې په دغه یونټ کې ټول نوې سټاف دی کوم به د یو موبایل اپلیکیشن سره په هر قسمه حالاتو کې د صحت اسانتیاو په حق لا معلومات جمع کوي او حکومت به په وخت خبروي.
نو دی په ټول صوبه کې کار کوي، آل 25 ډیسټریکټس. بیا دا چې دا به درېواړه لیول د هیلت کیر شي، دا هغه به مانیټر کوي. پرایمری هیلت کیر لیول به مانیټر کوي، سیکنډری به مانیټر، ټرشری به مانیټر کوي ابجیکټیو دا نه دی چې صرف چاپی لګی او یا چې دی نو هغه کوي نور کاروانه کوي خودی بجی هغه ټول دی کوم چې موبایل ایپس هم کنورټ کړی دی نو دریونه لیولی باسس کی چې باقی کې چې ده د سشي ګیپس
په دغه یونټ کې کارکونکو هلکانو او جنکو تبا د تګ را تګ لپاره د پېټرول الاونس ورکړل کیږي او ډاکټر سید ترمخه د ان ټی اس سره دغه تعلیم یافته ځوانانو او د جنکو د مانیټرینګ یونټ لپاره په میرټ انتخاب شوه دي
مونږ دا ډیسایډ کړو چې دا مونږ میرټ بیس کو چې بده کې په فرش کسان یو نو مونږ ان ټی اس سره چې کانټراکټ وکړو ډپارټمنټ اف هیلث او د دې د یو کمپټیټیو پروسس باندې چې دراله بیسیک کوالیفیکیشن د دې بی یو او هغه کې به ډېر ورایټی زموږ سره راله دې کې فارماسیستم دی دې کې انجینیر زوم دی چې کوم الکترونیک انجینیر دی یا سیول انجینیر دی سافټویر انجینیر دی هغه زموږ اکوپمنټ سودا چې دی هغه هم چې کولې شي چې ایم آر آی یا سی ټی سکین ماشين دا چې دی څنګه
که یو طرف ته د صوبی وزیر اعلی د زیاترو مسلو جړه تیر حکومت کې شوی بډی رشوتونه وګرځول خو د خلکو په مخامخې د صحت وزیر شهرام ترکی ته په ټوکو کې وویل چې زموږ صحت ښه نه دی او دا خبره څرګنده کړه چې د صحت محکمې کې اوس هم ډیر څه بدلول پکار دي. سادیا کاظم شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
او ستاسو وړاندې کوو د واشنگتن اداریا.
دریوشت کاله اوشول چې امریکای، قازقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د آزادو مملکتونو په حیثیت تسلیم کړی دي. امریکا بهشکه چې د لومبو ملکونو ځنی یو وا چې دغه ملکونه تسلیم کړی دي. د دغه وخت نه را پدې خو کې دی شي چې د وست ایشیا حالات بدل شي وي، خو په دغه سیمه کې د امریکای د مفاداتو او اقدارو په خاطر دغلته د پخی ملګرتیا په لړ کې د امریکای په لوس قول کې څه بدلون نه دی راغلی. دا خبرې د امریکای نائب خارجه وزیر انټونی بلینکن کړی دی. د ویل دی چې د دې سبب خخکاره دی، زموږ سلامتیا یوې محکمې وست ایشیا سره تړلې ده. دې سره سره موږ دغه سیمه د بې کچه زیاتو وسیلو سیمه ګڼو، کومه چې د استنبول نواخلې تر شنګای پورې د یو اقتصادي پل کردار ادا کولی شي او زموږ د کاروبارونو او ټیکنالوژۍ د ودې پارا موقع ورکولی شي. دا سیمه د سویلی او مرکزی ایشیا د سامان او توانایی وړاندیز هم کوي، د افغانستان په محکمتیا کې اثرناک کردار ادا کولی شي او د نشئی سیزونو د کاروبار ترهګرای او د تونلاریتوب خلاف په جنگ کې یو اهمه اتحادی سیمه ثابتې دی شي. نائب خارجه وزیر بلینکن زیاته کا چې د وست ایشیا هر ملک سره زبون په تعلقاتو کې مونږ دغه ملکونو سره د خپل تعلقاتو د مضبوطو ساتلو مقصد د هر سنه بالا ساتو چې دا شان شریکی سلامتی علا ود ورکړې شو، پلو کې اقتصادي راشه درشه زیاته کو او د خې حکمرانۍ او د بشري حقوقو د ودی او تحفظ مقصدونه حاصل کړې شو. عمدغه سبب دی چې امریکا قازقستان سره د قانون په نفاذ کې، تاجکستان سره د سرحدونو په حفاظت کې او ازبکستان سره د نشئی سیزونو د کاروبار په مخنیوي کې ملګرتیا کوي. مونږ قرغیزستان او ترکمنستان کې د سلامتیا د شریکو مسلو په تابع کولو کې کار کوو او دوی له د سمګلینګ او د بشري قاچاقۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ټیکنالوژي ورکوو. دې سره سره امریکا د وست ایشیا ملکونو سره د شاهراه ریشم د نوي منصوبې تر مخې د خپلو بې کچه زیاتو اقتصادي وسیلو نورو ځایونو ته په رسولو کې هم لاس امداد کوي. په دې ود سیمې د ملکونو یو بل سره په تړلو او د سیمې د تجارت په خکولو کې لاس اوشي. نائب خارجه وزیر بلینکن د خپلې وینا په اخر کې اوی چې د شریکی سوکالۍ د میوې خوړلو په غرض به وست ایشیا له پخوانو ځینو سیاسي او اقتصادي عملونو کې سپرې خودل او سر ساتل وی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.